السلام علیکم قدر من اوریدونکو د مشاله ریډیو خبرونو ته مو غوږ نیولې. د نن ورځې په وروستۍ خبري غړی کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم. دا مهال په پېښور کې د مازیګر 15، په کابل کې 4:30، او دلته په پراګ کې د ماسپښین 2 بجې دي. نن د سه شنبې یا 9 ورځ او د 2015 کال د مئی د 19 نیټه ده. په دې خپرونه کې په بېلابېلو موضوعاتو د راپورونه مرکې لرو، او همدارنګه مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو، خو په سر کې خبرونه اورو. دا مسج مې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، 13 شپه شمالی وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه 3 مشکوک وسله وال وشلې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتخانو په چارو کې اصلاحات راولي، او د آذربایجان په سرخار باکو کې یو 14 منزله ودانۍ ته اور لګېدلې چې پکې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي. پاکستانی چارواکی وایي 13 شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه 3 مشکوک وسله وال وژلي دي. د استخباراتي ادارو سرچینو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دغه برید د تاخیل زوینري سیمه کې شوی چې پکې د وسله والو په پټنو ځایونو 2 میزایلونه داخل شوي دي. د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي مشکوک وسله وال ځایي کسان دي او که بهرني. د وسله والو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د مردان پولیس چارواکی وایي چې نن په تمبولک سیمه کې نامعلومه وسله والو د پولیو په ټیم برید کړی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمی شوی دی. په مردان کې د صحت د اتحاد په نامه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین د ګل د ورځې نه پیل شوی دی. د سوات د مرکزي ښار منګوري په تاج چوک کې بیا نن سهار وختي نامعلومه وسله والو یو پولیس والا په ډزو وژلې دی. په دې پیښه کې په لاره روان یو تن ژوبل شوی هم دی. د منګوري تاڼې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته نن ویلي دي د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې هغه وخت وسله والو برید وکړ چې په یاد چوک کې خپل ذمهواري ترسره کوله. بلخوا نن له هنګو او رګزو سره په پوله په سپین ټل سیمه کې د چاودنې له امله یو پولیس والا زخمی شوی دی. د سیمې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه هغه مهال شوې کله چې پولیس سرتېری په ګشت روان و. د یادو پېښو پړه لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حکله پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته وویل
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوی دی، او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزې ته دوام ورکړي.
نوموړی وایي د دې دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ په تیر وختونو کې هم دغه ډول لوازنامې شوي دي، او افغان حکومت تمه لري چې دا وروستی تفاهم لیک به د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان د کراچۍ د هغه ادارې د پلټنو حکم ورکړی دی چې په یوې امریکایي رسنۍ د جالي ډیګرو د خرڅولو په بدل کې د لسګونه میلیونونو ډالرو د ګټلو تور لګولی دی. د داخله چارو وزارت له خوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې چودري نثار علي خان اف آی اې ادارې ته په فوري توګه د پلټنو کولو ویلي دي. نیویارک ټایمز رسپانې د راپور تر مخه د اګزیکټ په نامه یوې ادارې د کولمبیا او بارکلی په څیر د امریکا د مشهورو پوهنتونونو له نومونو سره د فرضي سکولونو لپاره د سلګونه وېپاڼو یوه شبکه جوړه کړې وه. بلخوا اګزیکټ ادارې دا خبرونه بې بنیاده ګرځولي دي. د افغانستان یو عدالت هغه یو لسو پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورکړه چې د قهرجنو کسانو لخوا د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. د مې په 19مه د سزا د ورکولو وروسته جج سیف الله مجددي وویل چې تورن کسان د اپیل کولو حق لري. د دې پیښې تورن پاتې اته پولیس د دلیلونو د نشتوالي له وجې بری کړل شو. دا 19 پولیس والا په هغه یو کم 500 کسانو کې شامل وو چې په د 20 کلنې فرخندي د وژنې تور لګېدلې وو. د مارچ په 19مه په کابل کې قهرجنو کسانو فرخنده مذهب ته د سپکاوي افغان ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي. د جمهوري ریاست له خوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ښاغلي غنی دغه غوښتنه هغه مهال وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورته د خپلو 100 ورځو کاري پلان په اړه معلومات ورکړل. بلخوا افغان اسلامیک پریس د ایران خبری ایجنس په حواله وایي چې د افغان طالبانو یو پلاوی تېر ورځ تهران ته تللی چې له ایراني چارواکو سره په مختلفو معاملو بحث وکړي. د ایران تسنیم خبری ایجنس تر مخه د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا په مشرۍ کې پلاوی له ایران امنیتي چارواکو سره لیدلی او په یو شمېر نورو چارو سره خبرې کړي دي. وسله والو طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دي ویلي شوي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د آذربایجان په سرخار باکو کې یو شپاړس منزله ودانۍ ته اور لګېدلې چې پکې لږ تر لږه پنځلس تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د مشال ریډیو آذربایجان څانګې ته ویلي دي چې د باکو په بیناکادی ضلع کې نن په دې پیښه کې نور درې شپېته کسان زخمیان شوي هم دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي دي امدادي کارکوونکي چې پکې د بیړنیو چارو د وزارت د کورنیو چارو وزارت او د لوی څارنوال د دفتر کارکوونکي شامل دي د پیښې پلټنې پکوي. د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه د خلاصولو د عملیاتو د تیاریانو په لړ کې د شیعه ملیشاو په زرګونه جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډېږي. د امبار د پولیسو مشر خادم الفهداوي نن ویلي دي د رمادي نه شاوخوا اووه کیلومتره لرې په حسابیه کې یې په مکمله توګه تیار کړل شوي سرتیري سه پرځای کړي دي. نوموړی وایي چې دا سیمه به د عملیاتو د پیل لومړۍ کرښه وي. د دې نه وړاندې ویل شوي وو چې په الهبانیا پوځي کیمپ کې شاوخوا درې زره د شیعه ملیشاو جنګیالي د حکم په انتظار ولاړ دي. او رسته خبر ده چې پاکستان ته د شپږو کلونو پس بیګا پاول وار د زیمبابوې د کرکټ لوبډله ورسېدله چې د لاور په ایرپورټ یې په سختو امنیتي ګامونو کې د پنجاب وزیر اعلی هرکلی کړی دی. یا دا لوبډله به دو هفتې په پاکستان کې ساروي چې د دې هوا د کرکټ لوبډلې سره په بیلابیلو میچونو کې برخه والي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس رابی اکرم خان تاسو ته تا د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل دوه روپۍ او اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل درې روپۍ او پنځه پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو شپېته روپۍ او په یو سل یو شپېته روپۍ او پنځه ویشت پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپۍ او لس پیسې او په یو سل اوولس روپۍ او پنځه دېرش پیسې. یو ریال په اوویشت روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په اوویشت روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اوویشت روپۍ او پنځه نوي پیسې او په اته ویشت روپۍ او شل پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ او اته شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ او اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د چهارشنبه په ورځ په پېښور او کوئټه کې وریځې وي او بنو کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت دوه دېرش او کم نه کم څلېرش، بنو کې اته دېرش او یوویش او په کوئټه کې دوه دېرش او څوارلس وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یوویشت په روانه خپرونه کې. شمالي وزیرستان کې یو عربیا بی هوا بازه امریکایي الوتکې بمباري کړې. د دریو کسانو د وژل کېدو راپورونه دي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ انډیوالي به د دواړو خواو په وسله والو ډلو څه اغېز ولري؟
په کوم ملګرو زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کې دا د امروز زده نه ده. هر څه کې چې څنګه کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه اوس هم دا وایم، خو آیسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستي.
هلته د کراچۍ حالات هم مخ په خرابېدو دي، خو د ښه کولو لپاره یې د پوځ د سرلښکر او وزیر اعظم ترمنځ نن خبرې شوې. د زیمبابوې کرکټ لوبډله د نه درځم نه درځم ویلو نه پس آخر هم پاکستان ته راغله.
امید کرتے ہیں کہ یہ ٹور کامیاب رہے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے
دی ترسنگ په بنو کې د وی فعال میرمنی له سم خبرو چې د تعلیم لپاره مبارزه کوي.
مو مختلف سیکٹر سے چار کړی دو، مو کالج از ا لیکچرر چار کړی دو، کالج شې سے چار کړو، میډیشن چار کړی دو.
د سربیرانو راپورونه هم لرو په دې هله چې ترپایا مو بدرګه کړی. لازو د خبرلونې لومړی راپور ته. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې تیر شپه لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په د تخیلو کې شوې دا حمله د روان کال شپږم حمله ده چې قبایلي سیمو کې کیږي. یاد دی وي چې ډرون بریدونه له څو کلونو راهیسې روان دي چې په کې د القاعده وسلهوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ځینې مشران او لوړ پوړي چارواکي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خپله د پاکستان پوځ هم په قبایلي سیمو کې د زربیاس په نامه عملیات له تیر څه مهاله پیل کړي دي. لبنو نه عمر دراز وزیر راپور لري.
دولتی چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخا ته نږدې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې درې مشکوکه وسلوال وژلې شوي چې د دوی په وینا ډرون جازونو د داخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلې دي. چارواکی وایي ډرون برید شمالی وزیرستان د تاخیل زوی نرای سیمه کې شوی. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل بے پیلوټ الوتکو د تاخیل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په نخه کړي او درې مشکوکا وسلوالی وژلې دي. چارواکی وایي دا معلومه نه ده چې وژل شوي وسلوال مقامی دي او که بهرني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا ښیي خو د مشال ریډیو زرایو د وژل شوو شمیره درې ښودلې. د چارواکو په وینا د نوړاندې د تیرې شنبه په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای په نخه کړی و چې د دوی په وینا دوه غیر ملکي او درې مقامی وسلوال یې وژلې ول. روانه میاشت کې د امریکایي بے پیلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د څېړونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د افغانستان مشرانو جرګې نړیوال اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو د پاکستان له ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنې وکړي. د دې جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست ویان د مشال راډیو افغان څانګې سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. تفصیل له کابله زموږ همکار ناجیه سپۍ تاسو وړاندې کړه.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن و او هیڅکله یې د سولې په پروسې کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې دوو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه اوس هم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده او دا به سبا بند هم نه شي، ډېر به دوام وکړي. تفاهم به وګورو. د رابط مالي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي، مسؤولین رو غواړي د دوی نه دې وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
ښاغلي مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان دا مهال په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمیر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې دا تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه در اوسه تمام شوي دي او نه به تمام شي. موږ غواړو چې زموږ اردوی ملي امنیت ملي پولیس ملي دای او مستقلی، نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد او دا مې غوښتنه ده چې زموږ امنیتي ارګانونه دې خپلواک وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
همدا موضوع نور هم روښانه وو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او په دې کې د تازه بدلونونو په اړه بحث کړی. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دي چې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستانه یوازې ژمنې نه بلکې عملي ګامونه هم غواړي. پاکستان بیا په لومړي ځل د افغان طالبانو بریدونه ترهګري بللې ده. پوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز دراوروي.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې شوې دې مقالې په پیل کې لیکوال موید یوسف لیکي چې په تېره اونۍ کې کابل ته د پاکستاني ولسی او پوځي چارواکو سفر یو عام سفر نه و او نه هم له دې سفر وروسته رامنځته شوې څه یو عام خبره ده. مقاله لیکي د دې سفر هدف دا و چې افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړي څوک چې له دې کابل غوسه دی چې د ده په فکر د پاکستان لخوا پر کړو ژمنو عمل نه کیږي. د مقالې په لیکنه د پاکستان لخوا دا یو ډیر مهم ګام و چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د افغان طالبانو بریدونه ترهګري وبلله. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په دې بیان کې له افغان حکومت سره دا ژمنه وکړه چې که یې چیرې د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو کوم پټنځای ومیندی پر ضد به یې ګامونه پورته کړي. د مقالې لیکوال موید یوسف لیکي تر دې وړاندې موږ د پاکستانیو چارواکو لخوا د افغانستان او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په اړه داسې څه بیان نه دی لیدلی. لیکوال زیاتوي چې که یو سړی د ښه امید لرلو عادت ولري نو هغه به دا فکر وکړي چې ګواکې رښتیا هم د پاکستان په فکر او تګلاره کې بدلون راغلی دی. د ده په وینا که چیرې څوک بیا د افغان ولسمشر اشرف غني پر ځای وي نو هغه به له پاکستانه یوازې د ژمنو نه بلکې د عملي ګامونو هیلې ولري. د مقالې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غني فکر کوي چې که یې چیرې پاکستان د ځان ملګری کړ نو بیا طالبان پر بله نسي تلای. لیکوال زیاتوي چې همدا لامل دی چې اشرف غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي تګلارې ته شا کړه او پاکستان ته یې تر هند زیاته توجه ورکړه. همدې دریز افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې دننه له سیاسي مخالفت سره مخامخ کړی دی. د مقالې په لیکنه اوس ولسمشر اشرف غني له پاکستانه غواړي چې په هر صورت طالبان دې ته حاضر کړي چې وسله وغورځوي او له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي. د لیکوال موید یوسف په وینا پاکستان افغان ولسمشر اشرف غني په دې لړ کې تر اوسه مایوسه کړی دی، هغه ځکه چې لا یې هم افغان طالبان لږ تر لږه پر دې نه دي سلا کړي چې خبرو اترو ته حاضر شي.
بیا هم همدغه موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ خفګان د طالبانو په سر رامنځته شوی. افغانستان ګڼي چې د پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې طالبان بریدونه کوي او پاکستان هم د دوی د امنیت د خرابوالي تر شا د افغانستان لاس ویني. خو اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راشه درشه زیات شوي، افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. آیا دا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ نری غځېدلې ترش کولی شي او که نه؟ امریکا غږ په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه یې درته لوي دمې وروسته وړاندې کوو. د امریکا غږ د اردو څانګې خبریالې کوکب فرشوري د افغانستان په اوسنیو حالاتو یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی. اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خړې اوبه په پاکېدو ښکاري، د طالبانو مخ په زیاتېدو بریدونه د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. نوموړی افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم روستي سفر ته اشاره کوي چې ورکی ویلی و د طالبانو بریدونه دوی غندي او د افغانستان دښمنان د دوی دوستان نه شي کېدی. کابل له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بریدونو په تناظر کې پاکستان ته د شک په سترګو کتلی دي او داسې انګېرلې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د پاکستان په ملاتړ ترسره کېږي. خو دا چې د پاکستان وزیر اعظم داسې په زغرده په افغانستان کې د طالبانو بریدونه وغندل، نو دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ نیتونه یو څه صفا شول. خو له هغې وروسته په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شول. شنونکي وایي دغه بریدونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مفاهمت فضا بیرته خرابه نه کړي. میخایل کوګلمن په واشنگتن کې د یو سیړنیز مرکز سره تړاو لرونکی تحلیلګر وایي په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیرو څانګو کې مخ پر ودې دي. نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشرتابه اوس مهال د کابل د واکمنو سره راشه درشه ځکه زیات کړی دي چې د پخواني حکومت په پرتله د افغانستان د اوسني حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر په اسانه خبرې کولی شي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو لورو اړیکې ځکه خرابې وې چې کابل به اسلام آباد ته ګوته نیوله چې افغان طالبان حمایه کوي او اسلام آباد به ویل چې د دوی د ثبات په خرابوالي کې د افغانستان لاس دی. میخایل کوګلمن وایي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې ښې شي، پاکستان له پکار دی د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي چې په افغانستان کې اړې ګړې رامنځته کوي. ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې کیدای شي اقتصادي ګټو به کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړي وي. په دې لاره کې د چین رول ډېر جوت معلومیږي. چین په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د کاشغر او گوادر ترمنځ به یوه لویه اقتصادي لاره جوړوي چې شپږ څلوېښت بلیونه ډالر لګښت به پرې راځي، او د دې لویې پروژې د بشپړولو لپاره په سیمه کې امنیت خورا زیات ضروري دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د امریکې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د یو پاکستانی کمپنۍ اگزټ په اړه د خپور شوي راپور نه پس د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. وفاقي تحقیقاتي ادارې د یادې کمپنۍ په مختلفو دفترونو چاپی وهلي او دفتري ریکارډ او کمپیوټرونه یې په خپله ولقه کې اخیستي دي. د پاکستان د سرکاري تلویزیون د خبر له مخې د کمپنۍ دوه کسان هم نیول شوي دي. د کمپنۍ په اړه نیویارک ټایمز یو راپور خپور کړو چې ورکی راغلی و د کمپنۍ چې اگزیکټ نومیږي د جعلي ډیګریانو کاروبار کولو. زموږ همکار رابع اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د امریکي اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنۍ اگزیکټ په اړه د یو خپور شوي رپورټ د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې داخله وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته د معاملې فوري تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې د دې خبرې تعین دي هم وشي چې د نیویارک ټایمز خبر کې څومره صداقت دی. د ذکر ده تیره ورځ د نیویارک ټایمز د پاکستان بیورو چیف ډیکلن والش په یو تفصیلي رپورټ کې ویلي شوی دی چې څنګه یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ چې خپل معاملات پټ ساتي په مبینه توګه جیلی اسناد وجود نه لرونکي یونیورسټیانو او سکولونو او د خلکو نه په لکونو ډالر ګټلی دي. په دې رپورټ کې دا خبره هم راغلی ده چې پاکستان کې د دې کمپنۍ تر لاندې کارکوونکي بول میډیا ګروپس کې سرمایه کاری په اړه ګنګوسې روانې دي، او د دې کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ دا تورونه ردوي چې بول میډیا ګروپ ته پاکستان پوز یا د جرایم پیشه خلکو حمایت ترلاسه دی. د رپورټ په وینا ښکاري داسې چې د جیلی ډیګریانو سرمایه کاری په میډیا گروپ کې استعمالیږي. د ډیکلن والش رپورټ کې د ایف بی آی یو ایجنټ د خولی لیکل شوی دی چې په ژوند کې دومره غټ فراډ نه دی لیدلې. د معاملې په اړه د تعلیمي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر کبلا یاز وایي چې د دې معاملې جوړ تحقیقات پکار دي.
دا خو چې دا کوم اطلاعات راغلي دي باید چې د دې ډېر جوړ تحقیق وشي او تپوس وشي چې دې هغه کې څوک ملوث دي په دې ټول سکینډل کې، ځکه چې د دې وجنه د پاکستان نوم ته ډېر زیات زیان رسی دے نقصان رسی او بل دا ڈگری چې دا چا پلاس کی دی اوس بعد دی وجنا مجبور شي ټول ادارے دا بد ټول خلکو اوس ڈگری بیا یقینی کوي او ګوري با چې چرته دا جالی ڈگری خو نه دی. نو ډیر غټ تاوان دی او حکومت ته پکار دی چې ډیر جوړ تحقیقات وکړي. دا خبر
هم نن د امریکای اخبار نیویارک ټایمز سی رپورٹ په اړه د پاکستان سینټ کې بحث هم وشو. د پیپلز ګون سینیټر احتساس احسن سینټ ته وینا وا چې دا یو سنجیده معاملہ ده، ځکه چې د اخباری رپورٹ مطابق یو پاکستانی کمپنی جیلی ڈگریانی جاری کوي. سینټ دا معاملہ تحقیقاتو لپاره د سینټ د تعلیم قائمه کمیټې ته وړاندې کا او ویل چې تحقیقاتي رپورټ د یو میاشت کې جمع کړی شي. بلخوا اگزیکټ کمپنۍ په دې لګول شوي تورونه به بنیاد ګرځولې دي او ویلي دي چې قانوني لار به خپلوي.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې په داسې حال کې چې د سن ایالت په کراچۍ ښار کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او دلته بېلابېلې وسلوالې ډلې پر فعالیت بوختې دي. د حالاتو د ښه کولو لپاره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ لیدل کتل شوي. شنونکي وایي دا چې پاکستان د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله کوي، نو ځکه د نورو هیوادونو استخباراتي ادارې هم د سن ایالت حالات خرابوي. احمد الله پیل اسلام آباد راپور لري.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات کې د کراچۍ په موجوده صورتحال او ضرب عزب اپریشن نه علاوه ملکی سلامتی او په نورو یو شمیر مهم معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې را په موجودګۍ او د دوی د منفي سرګرمیانو د مخنیوي په پالیسو غور وکړې شو. مشال ریډیو چکلا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری نه تپوس وکړو چې حکومت په ملک کې د امن او امان وضع خرابولو ذمہ وار غیر ملکی استخباراتي ادارې ګرځوي، آیا واقعي دا سیدا
لگتا یہی ہے کہ فوج والوں کے پاس ثبوت موجود ہے
کاری دا سے چ فوج سره ثبوت نشتا چ داسې خبرې کوي د دین اوړان دی کله نا کله به داسې خبرې کې دی خو اوس د فوج په اعلی کچ د هند د ککړتیا خبرې کیږي نو غالبا دوی سره ثبوت نشتا چې هند طالبانو سره مرستې کوي او په بلوچستان کې هم لاسوهنه کوي خو صرف د را په ضد داسې کمپاین سره به مسله نه حل کیږي بلکې د ملک دننه د هغه عناصرو په ضد د کاروایی کولو ضرورت دی چې کوم ترهګري کوي او په اصل کې په ملک کې خود ترهګري کاروایان پاکستانیان پخپله کوي امکان دی چې دوی ته د بهر نه مرستې ملاویږي خو تر څو چې حکومت د ملک دننه حالات کنټرول نه کړي نو بهرنۍ لاسوهنه به همداشان جاری وي خو په کراچۍ کې خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي اجمل خټک کشر وایي چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو وختونو کې د افغانستان په شمول په ځینې نورو ملکونو کې لاسوهنه کړې وه او دغه وجه دا چې نن په پاکستان کې حالات خراب دي
79 نه بالخصوص د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه د ضیاء الحق صاحب نواله ترکیانی پورې وو هغې بالکل په نورو ملکونو کې محاذونه کلاو کړي وو نو لامحاله د هغې اثرات څنګه بدلته نشي کېدی پاکستان باندې دغو ملکونو دا الزامات لګولو چې پاکستان په دې ملکونو کې ګوتې وهي نو یا هغوی خو داسې ښه ملکونه نه دي چې هغوی به لاس په لاس باندې ښی وي او په ارام باندې ناست وي نو هغوی یقینا دلته کې لاس دی
د یادونې دا چې د روانې میاشتې په 15 نیټه په پنډۍ جی ایچ کیو کې شوي د کور کمانډرانو په اجلاس کې هم ویلې شوي وو چې په پاکستان کې ترهګرۍ ته په هوا ورکولو کې د هند استخباراتي اداره راکه کړه ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت مجرمو په یو کال باندې محکوم کړل دغې محکمې د سې شنبې ورځې په دې علني غونډه کې 8 تنو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا د مجرم پیژندو لپاره کافي شواهد نشته د فرخندې د وژنې حقیقت موندونکي پلاوي او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی نور خل د یوسف خان په دې راپور کې
له اوږده انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بېغورۍ تورن وو د کابل ابتدایي محکمې د 1900 تورنو پولیسو له ډلې 11 مجرم وپیژندل او د یو کال بند سزا یې ورته واوروله محکمې 8 نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم په اړه یې کره او کافي شواهد نه وو د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سې شنبې په ورځ د دې علني محاکمې پریکړه داسې اعلان کړه موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړئ نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو او بل کوم اعتراض یې ونه کړ ښاغلی رئیس صاحب عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو لس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او 8 نورو ته د 14 کلونو بند سزا اعلان کړه او 13 نورې بېګناه وبلل 19 کلنه فرخنده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نیټه د قران کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شو بیا یې بدن ته اور ورکړل شو له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوي یوې غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي فرخنده زهره ندري چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پریکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل
محکمه وظیفه دار
کسی محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصوم خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري خو بدبختانه په دې هیواد کې تل سلیقوي چلند کیږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندیښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغیز لاندې کړي وي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې د سټوډیو د غړې رو رو پینځنې مبجو ته نږدې کیږي. انیس اجمل هم سټوډیو کې ده او ورکو مای کاغې ته خبرونه ته ورو
د دې وخت لاندې خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسله وال وژلي دي. د استخباراتي ادارو سرچینو بیګام شال ریډیو ته ویلي دغه برید د تاخیل زینری سیمه کې شوي چې پکې د وسله والو په پټنځایونو دوه مظاهرینه داخل شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مردان پولیس چارواکي وایي چې نن په تمبلک سیمه کې نامعلومه وسله والو د پولیو پټیم برید کړی چې پکې یو پولیس وژل شوی او بل زخمي شوی دی. بلخوا د سوات د مینګوري پتا چوک کې نن سهار وختي نامعلومه وسله والو یو پولیس والا په ډزو وژلی. چارواکي وایي چې نوموړی دغه مهال په خپلې دندې ولاړو. بلخوا نن له هنګو او رګزو سره په پوله په سپینټل سیمه کې د چاودنې له امله یو پولیس والا زخمي شوی دی. د درې واړو پیښو په اړه لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د کراچۍ د هغه ادارې د پلټنو حکم ورکړی دی چې په یوې امریکایي رسنۍ د جعلي ډیګرو د خرڅولو په بدل کې د لسګونو میلیونونو ډالرو د ګټلو تور لګولی دی. نیویارک ټایمز رسپانې د رپورټ تر مخه د اګزیکټ په نامه یوې ادارې د کولمبیا بارکلی په څیر د امریکا د مشهورو پوهنتونونو له نومونو سره د فردي سکولونو لپاره د سلګونو ویبپاڼو یوه شبکه جوړه کړې وه. د اذربایجان په سرخار باکو کې یو شپاړس منزله ودانۍ ته اور لګېدلې چې پکې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د مشال ریډیو اذربایجان څنګه ته ویلي دي چې د باکو په بناکادی ضلع کې نن په دې پیښه کې نور درې شپېته کسان زخمیان شوي هم دي. او د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوال نه د خلاصولو د عملیاتو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشا په زرګونو جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډېږي.
د خبرونو لنډیز مو دانیسا اجمل نوریدو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه چې زموږ همکاري رابع اکرم خان لوستی دی.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تنظیم اتحاد امت د انتظام لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرامې وګرځولې. ورځپاڼه لیکي چې د ملک د دې مفتیانو او عالمانو دا فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګرۍ خاتمې لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی، خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکامه دی. نو د د دې مفتیانو او عالمانو لخوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو له وجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمېدی شي بلکې اولس کې آگاهي هم راتلی شي. وحدت ورځپاڼې خپله اداریه هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو ګاونډي هېوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورځپاڼې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو ستوره کې ګډون کړی وو، او کچري هند لوري هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د خوالي په غرض دغه شان ګامونه اخستل شوی وي، نو یقینا چې ورسره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د خوالي په لور تللی شوې. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپله منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د خبرې اترې پیل کړي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په فاټا کې د مدرسو پر رجسټریشن لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دینی مدرسو د رجسټریشن خبرې د ایوې مودې راهسې کیږي، خو په دې نږدې ورځو کې شوې د ایوې سروې تر مخه قبایلي سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه رجسټریشن نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې په دې 409 دینی مدرسو کې قریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دینی تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي، نه صرف د پاتې مدرسو رجسټریشن وکړي بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو لدا دی د مینا وړاندې دی احمد الله تاسو ته د کورنیو ورځپاڼو مهمې برخې درورولې. موږ تاسو ته چې زموږ همکار ربی اکرم خان به در اوروي غلطي وشوه بخنه غواړو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ یوې لویې کمپنۍ اګزټ په اړه لیکلي چې دغه کمپنۍ د آنلاین یا پر انټرنیټ د جالی پوهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونه ډالره درغلي کړې ده. دې کمپنۍ د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت پر وړاندې امنیتي چیلنجونه ډیر شوي خو امنیتي ځواکونه ډیر کوشش کوي چې خپله خاوره وساتي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ اګزیکټ کمپنۍ د خواوشا 2000 کارکوونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ لارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جالی سرټیفیکټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورځپاڼې په خبره اګزیکټ کمپنۍ د مختلفو سکولونو یا ښوونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړ کړي چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅوي. نیویورک ټایمز لیکلي چې دې ویډیوګانو کې ښکاره کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یو ویډیو کې یو ښځه زده کوونکي د نیوفورډ په نامه پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ له لارې د نړۍ مشهوره پوهنتون لري، خو نیویورک ټایمز ورځپاڼې زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورځپاڼې په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې راڅرګندېدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلي. په لیکنه کې راغلي چې د پسرلنیو جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. د نښتو په خلکو کې ناارامي او دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورځپاڼې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 1,40,000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټن ځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خوښ امنیتي ستونزې جوړې کړي چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
بشیر ګواښ نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوه. اوس هم یو نړیوال راپور د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د عراق د رمادي ښار په هکله یو مقاله خپره کړې ده چې د انبار صوبې سر ښار دا وخت د اسلامي دولت وسلوالو په قبضه کې دی او شیعه ملیشا یې د واپس نیولو لپاره تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم یوې شیعه ملیشا ډلې ته ویلي دي چې د ښار واپس ترلاسه کولو په کاروای کې د برخه واخلي. بلخوا یا د وسلواله ډله وایي چې د رمادي مشرقي اطرافو ته مخې ته روان دي. د مقالې مهمې برخې تاسو ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
په زرګونو شیعه ملیشا جنګیالي له رمادي ښار سره نږدې او پوځي اډه کې راغونډ شوي دي چې د مې پر 19 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د عراق د دغه نیول شوي ښار د واپس اخستلو لپاره د جوابي کاروایي تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي له دې وړاندې د انبار صوبې په سرخر رمادي کې چې سنیان پکې په زیات شمیر کې دي شیعه ملیشا ځواکونه د ځای پر ځای کولو په اړه زړه ناسړو. خو بیا د مې پر 19 نیټه عبادي د حشید شابي نومې شیعه ملیشا ډلې جنګیالو ته حکم ورکړ چې د رمادي واپس اخستلو د جنگ لپاره مخې ته راشي. دا تر هغې وروسته ده چې د انبار صوبایي کونسل او سنی قبایلي مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالو د پولیسو او حکومت پلو جنګیالو د لټون لپاره کور په کور چاپېوالي دي او د مې پر 19 نیټه په فرات دریا کې د یو شمېر کسانو مړي غورځولي دي. ځایي اوسېدونکو د یارې له امله د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې له اسلامي دولت وسلوالو سره د حکومت د ملاتړو نمونه دي چې د هغوی کورونو ته ورننوځي. په دې کې په تیره د البو الوان قبیلې کسان دي چې خواوشا 1.5 کسان یې نیول شوي دي. د انتظامیه په خبره د مې د 15 نیټې راهیسې د رمادي په جګړه کې خواوشا 1500 وګړي او پوځیان وژل شوي دي. په انبار صوبه کې د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې خبریال رپورټ ورکوي چې د مې په 19 نیټه د انبار صوبې نه تللي حکومتي ځواکونه په شپه کې راټول شو او د صوبایي سرخر له غربي اطراف جوابی کاروائی وکړه. سپینه ماڼۍ د مئ په اتلسمه نیټه وویل چې د رمادي ښار د لاسه تلل یو نقصان دی، خو امریکا او ایتلافیان به یاده سیمه د واپس ترلاسه کولو په لاره کې عراقي ځواکونو مرسته کوي. ملګرو ملتونو د مئ په اتلسمه نیټه وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته خواوشا 25,000 کسان له رمادي تښتېدلي دي او زیاتره یې بغداد ته مخه کړې ده. په عین حال کې اسلامي دولت وسلوالو او عینی شاهدان وایي چې یادې ډلې د مئ په اتلسمه نیټه په بکتر بندوګاډو کې له رمادي نه ختیځ لوري ته مخه کړې ده چې پکې د الخالدیا ښار خواوشا سیمه یادیږي. دا سیمه ده چرته چې په حبانیه مرکز کې شیعه جنگیالي راټول دي. د انبار صوبایي کونسل ویلي دي چې خواوشا 3,000 شیعه جنگیالي به د رمادي ښار د آزادولو لپاره په کاروایي کې برخه اخلي.
ملیحا میرزادا و د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو د لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیره نه وي. د پاکستان په لاور ښار کې شاوخوا 200 پاکستاني دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یوې فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې یا ځانمرګي بریدونه د اسلامي شریعت له مخې حرامې وبللې. د چارو څیړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره کړی دی. زموږ همکار قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نانیو د پاکستان دیني عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دیني عالمانو اوس ځکه د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
زه فکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي ځکه چې
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په وروستۍ کې یوه فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعدې او نور بنسټپالو ډلو فلسفې غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه موده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه، خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسیون دي هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. که وغواړي که ونه غواړي هغه یې د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خبره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدې د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
قسیم سلیمانلو په کابل کې بیا هم د افغانستان د خوست نه راپور لرو. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اکثر اوسیدونکي د سکلو پاکې اوبه نه لري. دوی وایي چې په خپل ورځني ژوند کې د ډنډونو ویالو لوبونه ګټه اخلي، بلخوا د تڼیو ولسوال هم په یاده سیمه کې د پاکو اوبو نشتون مهمه ستونزه بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو ادارو د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. په خوست کې د مشال رډیو خبریال نجیب الله لوخیل ځایي خلک او چارواکي غږولي او دا راپور رسولی.
سره له دې چې د خوست ولایت په ډیری ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی، خو د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي لا هم په دې برخه کې ستونزې لري. هغوی وایي په ځینو کلو کې د اوبو شبکې جوړې شوي او ژور څاګان کیندل شوي، خو په اکثره کلو کې بیا خلک د ویالو او ډنډونو اوبه د څښلو لپاره کاروي. قومی مشر قماندان غفار خان مشال رو دیده ویل چی؟
ترنه منطقه اکثریت للم دو دلتا دی برون و بر دند خلق رو تجوری کردی دی 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 دند تا دی برون و بر چی ایغ دند نویا استفاده کی دی یس تو زن منطقه که چی دی غرن سپا و با بنال که کمو منطقه تر وصلی ایغ خلق تا سهلت هم دی مریضه هم کم شوی دی.
قماندان غفار خان زیادوی چی ده غصی مخلق چی ده دندونو لعبود سخاک لپارگت اخلی ده دیر ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د تنه یو ولسوالۍ یو بل تن قومي مشر حاجی مامور خان وایي چې د دوی اتیا سلنه ستونزه ده او بوده
تنه خو تسل کې اتیا پیسدا مشکل دی مشکل دی می خو یې سمو بده د خرمه په دې می دغه څه چې په یلې کې می چې په نړۍ کې می مقصد ټول چاکان یې بده خو می مجبور یا غالي بچی شي
د تنه ولسوال هم په یاد ولسوالۍ کې د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتون د خلکو د ژوند پر وړاندې تر ټولو جدي ستونزه په ګوته کوي جاوید جوشان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولسوالیو کې خلکو ته د څښلو د اوبو اسانتیا برابره کړي
موږ د تڼۍ په ولسوالۍ کې د اوسلو د قومونو په مابین کې اساسي او بنیادي مشکلات د اوبو دي چې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي خلک د ویالو بچي کې خلک د ډنډو بچي کې د مرکزي حکومت نه مهله دغه ده چې دغه مشکل ماته بنیادي اساسي په تڼۍ کې حل کړي
دا په داسې حال کې ده چې روغتیایي کارکوونکي تل ټینګار کوي چې د ډنډونو او ویالو د اوبو څخه هر وخت د ډول ډول بیماریو د پیدا کولو ویره شته تڼۍ د خوسوال لوري ته شمالي وزیرستان سره په پوله پرته عمل لرونکې سیمه ده د دې ولسوالۍ ډېری ځمکې للمي دي او د دښتو ډېره برخه د اوبو د نشتون له کبله شاړه ده نجیب الله خیل مشال راډیو خوست
د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې تاسو واورېده چې د خوست خلک د پاک اوبو د نشتوالي نه سر ټکویلی وي د مې وروسته تاسو ته حال درکو چې کلونه پس یو نړیوال ټیم پاکستان ته ځي او هلته به د کرکټ لوبې کوي د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم یولسو بجو
حجره
په یوه نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم څلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو د زیمبابوې کرکټ لوبډله پاکستان ته رسیدلې پاکستانی چارواکي وایي د میلمه لوبډلې د امنیت ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي دا په داسې حال کې ده چې څو کاله وړاندې په لاهور ښار کې د سریلانکا په لوبډلې د برید نه پس نړیوالو ټیمونو پاکستان ته مخنه کوله رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور لري
د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې هرکلی د پاکستان کرکټ بورډ او د پنجاب صوبې حکومت اعلی چارواکو وکړو د لاهور په ایرپورټ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده وینا وه چې زیمبابوې لوبغاړو ته سخت سکیورټي ورکړې شوې ده او پولیسو په شمول رینجرز به هم د دوی حفاظت کوي د هیله څرګنده کړه چې نور ټیمونه به هم پاکستان ته لوبې لراځي دوی د امنیت لپاره انتظامات ډېر ښه دي د کرکټ بحالۍ لپاره چې موږ کم سوچ د شپږو کالو راسه کولو هغه حقیقت جوړ شو هم په دې موقعه د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي سبحان احمد مطبوعاتو ته وویل چې د سکیورټي انتظاماتو نه مطمئن دي او د دې دورې نه به پاکستان په اړه تاثر بدل شي
امید کوو چې دا دوره به کامیاب وي او د دې له وجې زموږ ملک په اړه چې کوم یو نظر دی هغه به ډیر بدل شي د پنجاب صوبی حکومت او پولیسو ډیر ښه انتظامات کړي دي موږ د دوی ډیره مننه کوو هغوی وی آی پی سهولیات زیمبابوې ټیم ته ورکړي دي او امید لرم چې د دوی دا دوره به ښه پاتې کیږي
د ذکر د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ کیدونکي میچونو لپاره د قذافي سټیډیم شاخوا علاقې د سکیورټي په غرض تړل شوي دي سکیورټي لپاره تقریبا 6000 پولیس اهلکاران به ولاړ وي او د سټیډیم شاخوا علاقو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي واضح دي کال 2009 کې په سریلانکن ټیم د وسلوالو لخوا حملې نه پس دا د یو ټیسټ ټیم پاکستان ته وړومبې دوره ده د شپږو کالو په دې موده کې پاکستان کرکټ لوبډلې خپلې ټولې لوبې د متحده عرب اماراتو په میدانونو کړې دي په دې دوره کې به د دواړو ملکونو ترمنځ دو شل اوریز او درې یو ورځنۍ لوبې کیږي لومبې شل اوریز میچ په دویشتم می او دویم په څلورشتم می وي او د دې نه پس په شپږویشتم یو کم دیرشم او په یو دیرشم می به درې ورځنۍ میچونه کیږي یاد دیوی د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي صورتحال له وجې خپل چارواکي پاکستان ته د لیګلو نه انکار کړی و خو ویلي و چې د میچونو ته به باقاعده سرکاري حیثیت ترلاسه وي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډ څپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ
د مومندو ایجنسیز د کونکو وای حکومت ورسره ژمنه کړې و چې وړیا کتابونه به ورکوي خو اوس خپل وعده نه پوره کوي دوی وایي د کتابونو د نشټوالي له کبله دوی د ستونزو سره مخامخ دي بل پله حکومتي چارواکي وایي ماشومانو ته په ډیر زر د دوی درسي کتابونه ور وسپارل شي شاهنواز ترکزی له سیمینار راپور لري
په مهمند ایجنسی کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې ماشومان وایي چې هغوی یو نیمه میاشت زده کړې ونه کړې. دوی وایي چې په روانه میاشت کې به د ګرمۍ او درې میاشتې جوټیانې هم کېږي، خو که تر هغې ورته کتابونه نه شو میلاو نو ممکنه ده چې نیم کال یې ضایع لاړ شي. د یکاون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکی یاسین خان وای
جی زمنګ چې کوم دي کتابونه نشته دي او مخکینی کتابونه دلته پراته و غي سره کړل او څه چې کوم دي هغه نشته دي او وسو موږ به ټیوشن نیسو کتابونه نشته دي دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ به سټډي سکی کوو.
او صاحب نو مې د لسم جماعت یو بل زدهکونکي وویل چې د زاړو ملګرو زدهکونکو نه کتابونه اخیستي دي خو هغه هم په کم شمیر کې دي، نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته پنځه پنځه ماشومان راغونډ شوي وي.
چې کله کلاسونه شروع شول چې کوم لسم والا چې وتی د غوڼه کتابونه راوالی او کتابونه لاندې راغړي او په یو باندې باندې دوه درې څلور کسان کینو نو چې کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو چې نشته دي.
او د نهم جماعت یو بل زده کوونکی ذبیح الله وای چې حکومت ته هغوی ته کتابونه ضرور کړي چې زده کړي متاثر نشي.
حکومت وای چې دا لکه دعوا کوي چې موږ به مفت تعلیم ورکو، نو موږ ته کتابونه نشته، موږ ته تعلیم مفت بسه شلو نه سم راته نشته، نه تعلیم بس دې په رای ناین کلاس سیم کتاب را سره نشته، نه کې چې نه کې کتاب نه نو به سټډي به بس کې
هم دوی کوون د سکول یو استاد اظهر خان وای
چې اوس زمنګ تقریبا چې په 15 جون زمنګ چټي نه سٹارټ کیږي کنه د میش نه کم ټیم پدې کې اوس پاتې دي. مونږ خدا غواړو چې مونږ د سپلای اوشي او مونږ د بوکس راشي چې چټي نه کم سم مخ کې خملاو شي، هر ماشوم د خپل کتابونه ملاوي نو به خو انډیویژولي به خو هغه بوکس ګوري به خو چې کم نه کلاس نشته چې وي په یو کلاس کې سلور کسان یو کتاب تکینی نو به دغه مسله واقع چې دغه مخ ته راځي. زمنګ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره مونږ ټیم په ټیم باندې رابطه کیږي خو سپلای هغه تم دی خو نه کیږي کنه نو هغه ته سپلای نه شوی چې سپلای نه شوی نو هغه ډیستریبیوشن د کم سایډ اوکی.
خو د تعلیمي محکمې پوهنه چې هغوی فاټا سیکرټریټ ته د کومو کتابونو پوره معلومات ورلیږلي دي او ممکنه ده چې کتابونه ډیر زر راشي، خدای ونه ویل چې ګنې دغه کتابونه به کله راولېږي او د کتابونو څومره شمېر کم شوی دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په بنو کې د نجونو د کالج استاد هما ارشاد د هغې سیمې له یو څو هغو میرمنو څخه ده چې په زختو زیاتو مشکلاتو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړی او اوس د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. د دې ترڅنګ هما ارشاد په یو راډیو کې هم کار کوي او د میرمنو د پاره پروګرامونه جوړوي. زموږ همکار له بنو نه په دې موضوع یو راپور راستولی چې دا راپور تاسو د پامیر سایل په غږ اورېدلی شئ.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پرمخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې یې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریکه سبق ولوست او په امتحانونو کې یې اعلی نمبرې ترلاسه کړې. تر هغې وروسته لیواله وه چې کالج ته ولاړ شي خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
گریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن دپاره م کمو بابا ته چې وویل به اخره پیسې نه وي، اخسن ټایم شي 1200 روپۍ ایډمیشن وو. بیا اخري ورځ باندې مې ټیچر نه قرض اخستو، فرسټ ایئر ایډمیشن مې په وکړو. هغې نه بعد مې فیسي وکړله، بی سي مې وکړله او ماسټر مې میتھمیټکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپلې کورنۍ او کلي لومړۍ نجلۍ وه چې لوړې زده کړې یې ترلاسه کړې، که نه نو د دوی په کلي کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدې.
زه پهله ویل کې چې خپل خاندان نه وتلې او مو تعلیم کړل، هغه چې تعلیم بد خبره ګڼه نشله، فاینانشیل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نه کړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیو وساتو.
تر ماسټرۍ وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاد شوه او اوس هم استاد ده، خو نوموړی وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وایي هغه وخت په این جی او کې پر کارکونکو ښځو د کفر فتوی لګېدې.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دو، مو کالج از لیکچرر چار کړی دو، کالج سے چار کوم، میډیا سے چار کړی دو، بنش سے مې این جی او دی مو چار پښې کړی دو. تقریبا 6 سال مو این جی او شي ایکسپیرینس دا، بنش این جی او شي چار نه کولا، شزه خو این جی او شي چار کولا، هغه بالکل د کفر فتوا په لګې دا، چې دا کفر د سر مړیا نه شي پړای.
لو هما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوا لګېدو پر خطر سربیره ولې په این جی او ګانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې لخلې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانیت جذبه و چې سکه سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په لیار شه د مفیس کړل، خپل مقصد ایسیا پیرا کوم لګي او ایسیا ز چار کوم.
هما ارشاد وایي د خپل استادې لارې غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ور سره مرسته وکړي. نو موري وایي په رادیو کې د خبريالې په توګه ځکه کار کوي چې اړتیا یې ویني. د
د دې په خبره اوس وسیې د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورټ ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهېږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په موخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللې او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا خو مختلف ادارې کوي لګیا دي، چا سره کېرینه نشته دي، سمره خسوې بجري هغه کېرینه سمره خسو دي، سمره صحت مسلې دي، او ته اسې سوچ چا نشي کوي بیا ښځې تړې دي یو دې مسلې دي. د خلک باندې ګرځي دغه مختلف مسلې دي چې مشي لښ کیا هیلپ کو امشته دې مرز یوته دا وې کوي.
هما ارشاد د ښځو د ژوند نور اړخونه هم څېړلي او وایي د پښتنو په ټولنه کې داسې ډېرې ښځې او نجونه دي چې ورته د ووټ ورکولو حق هم نه ورکول کېږي.
داسې فیمیل دي چې هغه خپله مرضي باندې ووټ یا نشي کاسټ کولی، دې ته پچار دو چې بالکل ازاد پرده شي خپل جواب کې چې زه انجیو ته روغلی مو کلی مختلفې وړ کې انجیو ته روغلی، ځکه چې هغه ته پته ولګېدله چې ګوره پیسې سره ګټلې سره سره د خپل ازاد کردار هر شی سوتلی دي، خپل کلچر خیال وسوتي او مخشي روشي فیلډ یو یا برای انسان شي خپل نه نه دو.
هما ارشاد زیاتوي چې کله د خیر ښېګڼې کارونه کوي نو خلک ورته زختې دعاګانې کوي. د نوموړي په اند ښایي دا د همهغو دعاګانو اثر وي چې پر هر ډول مشکلاتو سربیره پر مخ روانه ده او د خدمت جذبه یې نه سړېږي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزک ډېر وو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بیان کوي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دا صدې د اصلي دا خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه که په معاشره کې دنه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دنه نه وي هغه له میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
که پر دې خبرونه باندې یا د مشال رادیو په کومه بل خبرونه باندې تبصره کول غواړئ، څه شکایت لرئ، څه بدلون غواړئ، په 00420211 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. ستاسو غږ خامخا اورېدل کېږي. اوس د سټوډیو ګړۍ ورو ورو شپږو بجو ته نږدې کېږي. دومره وخت مو ته سپمولی چې د نن ورځې مهم خبرونه یو وار بیا درته وړاندې کوم. اکسپارم انیس اجمل ته.
د یو تازه خبر لمخه په کابل کې 14 شوی چې پکې د مرګ ژوبلې په اړه لا رپورټونه نه دی ورکړل شوی. د کابل د پولیسو ویان ویلي د 14 نن د عدلی وزارت د ګاډو په یو تمځای یا په پارکینګ ایریا کې شوی دا. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږه درې مشکوکه وسلوال وشلی دي. د استخباراتي ادارو سرچینو بیګم مشال ایډیو ته ویلي دغه برید د تاخیل زینري سیمه کې شوی چې پکې د وسلوالو په پټنځایونو دوه میزایلونه داخل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مردان پولیس چارواکي وایي چې نن په تمبولک سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیو په ټیم برید کړی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمي شوی دی. بلخوا د سوات په تاج چوک کې نن سر وختي نامعلوم وسلوالو یو پولیس په ډزو وژلی. دغسې نن له هنګور اګزو سره په پوله په سپینټل سیمه کې د چاودنې له امله یو پولیس والا زخمي شوی دی. د یادو پېښو پلا لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي. د افغانستان یو عدالت هغو یولسو پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورکړه چې د قهرجنو کسانو لخوا د فرخندې د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو فرخنده مذهب ته د سپکاوي په تور وژلي وه. افغان اسلامیک پریس د ایران خبری ایجنس په حواله وایي چې د افغان طالبانو یو پلاوی تیرورس تهران ته تللی چې له ایراني چارواکو سره په مختلفو معاملو بحث وکړي. د اذربایجان په سرخار باکو کې یو 14 منزله ودانۍ ته اور لګېدلې دي چې پکې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د مشال ریډیو اذربایجان څنګه ته ویلي دي چې د باکو په بناکادي ضلع کې نن په دې پیښه کې نور 13 کسان زخمیان شوي هم دي. او د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشا په زرګونه جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډېږي.
انیس اجمل وا چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه هم تاسو ته وړاندې کړل. له همدې سره دا خبرې ګړې او د نن لپاره د مشال ریډیو خپرونې پای ته رسیږي. خپل کوربه نجیب عامر ته د خبرونو ویاندې انیس اجمل ته زمونږ تخنیکی همکار اسحاق خان امیری ته او نورو ټولو همکارانو ته مو اجازه ورکړئ. تاسو په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ. مونږ ته اجازه راکړئ سبا سهار به په 9 بجو بیا زریږو. د خدای پامان.